افغانستان کې د سحر 10 بجې سویتا سي ازادي رادیو ته غوښیاس د ازادي رادیو بلې او ساته خبرونه پیل سو چې ډېر برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې شوی په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او چې د سولې علي شورا د دارالانشا مشر نن په پاکستان کې له لوی درستیز او نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې پر مسله خبرې کوي. پایل خبرونه کېږي. دفاع وزارت وایي په څو ولایتونو کې د دولت 1.5 مخالف وسلوال وژل شوي دي. د بلخ ولایت په چاربولاک ولسوالۍ کې جګړه شوې ده. د بشري حقونو د څار اداره وایي د عراق د شمال په کردستان کې امنیتي ځواکونه ماشومان شکنجه کوي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 1.5 مخالف وسلوال وژل شوي دي. دغه وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې دغه عملیات په تیرو 46 ساعتونو کې شوي دي. په دغه یو نوی ځانګړو کمانډوي 400 تاروزي او 100 هوایي حملو کې د 900 نورو وسلوالو د ټپي کېدو خبر هم ورکول شوی دی. دفاع وزارت وایي دغه پوځي عملیات په زابل، اورزګان، دایکندي، ننګرهار، کاپیسا، کونړ، بادغیس، هرات، فراه، هلمند، پکتیکا، میدان وردګ، غزنی او فاریاب ولایتونو کې شوي دي. د وزارت په حواله په وژل سوو کې د وسلوالو ځینې مهم قمندانان هم شامل دي. د دولت کومو مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخ راپورونه وایي د بلخ ولایت په چاربولاک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نن سهار جګړه شوې ده. د دې ولسوالۍ په تیمورک سیمه کې د محلي پولیسو یو ځایي قمندان محمد امان ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو په حمله کې درې محلي پولیس او د پولیسو د ځنګړو قطعاتو درې غړي وژل شوي دي. محمد امان وایي وسلوالو طالبانو وطن پولیس افسران له ځان سره بیولي دي، خو د بلخ د امنیه قمندانۍ مسؤلانو د دې پیښې په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. د بلخ د ولایتي شورا مشر محمد افضل حدید وایي په چاربولاک کې د سوي جګړې په نتیجه کې هم وسلوالو طالبانو او هم افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله او غوښتې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان او عراق پاسپورټونه یو ور بیا د سفر په برخه کې د نړۍ د کم اعتبار لرونکي پاسپورټونه بلل شوي دي. د هغه جدول پر بنسټ چې د سېشمې په ورځ د هیلنی په نوم مؤسسې د هوایي ترانسپورت د نړیوال انجمن یا IATA په همکاري خپور کړي، د جاپان پاسپورټ په نړۍ کې د تر ټولو زیات اعتبار لرونکی بلل شوی دی. جاپانیان د خپل هیواد پاسپورټ کولی سي د نړۍ 190 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي. سنگاپور او جنوبی کوریا د دغه جدول په دویم ځای کې دي. د دې هیوادونو د پاسپورټونو لرونکي د نړۍ 190 هیوادونو د سفر لپاره د ویزې اړتیا نه لري. د افغانستان او عراق په پاسپورټونو کې چې د دې جدول په وروستۍ برخه کې راغلي، یوازې 1.5 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر ممکن دی او یا د رسیدو پر مهال ویزه ورکول کیږي. دا هیوادونه زیاتره د افریقا بېوزله هیوادونه دي او یا هم د سمندرونو په منځ کې لری پراته ټاپوګان دي چې له هیڅ د ورتلو په برخه کې ویزه نه غواړي. د بشري حقونو د سر اداره وایي د عراق د شمال په کردستان کې امنیتي ځواکونه ماشومان شکنجه کوي. د دې ادارې په خبره دغه ماشومان ځکه شکنجه کیږي چې اعتراف وکړي چې له داعش وسلوالو سره اړیکې لري. په امریکا کې ډېره دغه ادارې په هغه راپور کې چې پرون خپور سو ویلي له 23 هغو زلمیانو سره یې مرکې کړې چې محکوم سوي یا تور ورباندې لګول سوی چې په داعش پورې تړلي دي. د بشري حقونو د سر ادارې ویلي د دغو زلمیو له ډلې 14 ویلي چې د پښتنو ګرویژونو په وخت کې شکنجه سوي دي. ځینې ویلي چې په برېښنایي کیبلونو، پلاستیکي پایپونو او یا د نلونو په ذریعه وهل تکول سوي دي. څو تنه نورو بیا ویلي چې د برېښنا شرطونه ورکول سوي دي. د راپور په حواله د عراق د شمال په کردستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا دغه شکنجې په 2018 او 2013 میلادي کلونو کې سوي دي. د کردستان د محلي حکومت یو سلاکار دیندار زیباری دغه ادعاوې رد کړې دي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې یو خبریال چې 13 میاشتې په ایران کې بندي وو، د امریکا یوې محکمې ته ویلي د ده د نیول کېدو هدف پر اټومي موضوع د مذاکرو لپاره پر واشنگتن یو ډول فشار راوستل وو. جیسن ریزاین پرون د تهران پر ضد د 2 میلیون ډالرو دعوا پر مهال شاهدي ورکړه. رضاین وویل له ده تحقیقونکو مجبوره کړ چې اعتراف وکړي ګواکې جاسوس دی. د زیاته کړه دغو ایرانی تحقیقونکو ورته ویلي که امریکا هغه څه چې غواړو راکړي دی به خوشي سي، جیسن ریزایان چې پلار یې ایرانی او مور یې امریکایی ده د دواړو هیوادونو تابعیت لري. دوی په تهران کې د نیول کېدو پر مهال د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د دفتر مسؤول وو. رضایان د 2013 میلادي کال د جولای پر 22مه ونیول سو چې 18 میاشتې په زندان کې تیرې کړې. دی د 2018 میلادي کال د جنوري پر 14مه خوشي سو. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ادعا وکړه چې د امریکا او مکسیکو پر پوله بشري بحران روان دی. ملت د ډونالډ ټرمپ د ټلویزیون وینا هدف پر دغه پوله د دیوال جوړولو د هڅو ګړندي کېدل او د حکومت د ځینو برخو د 13 ورځنۍ پرچاوي پای ته رسیدل وو. په کانګرس کې ډیموکراتانو پر ولسمشر ټرمپ انتخاب کړی او غوښتنه ورڅخه کړې چې د فدرال حکومت تړل سوي برخې دي بیرته پرانیزي. د حکومت د ځینو برخو تړل کېدل د دې سبب سول چې په سلګونو زره کسان بې معاشه کار وکړي. د ولسمشر ټرمپ نننۍ وینا ښیي چې د امریکا په سیاستونو کې څومره کړکېچ سته. په ځانګړي ډول وروسته له هغې چې د نومبر میاشتې په انتخاباتو کې ډیموکراتانو د کانګرس د استازو په جرګه کې اکثریت وګټل. ولسمشر ټرمپ له کانګرس څخه د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال جوړولو لپاره د نږدې 6 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې، خو ډیموکراتانو یې مخالفت کړی دی. دغه مخالفت د دې سبب سو چې له 13 ورځو راهیسې د فدرال حکومت ځینې برخې وتړل سي. تاسی ازادي رادیو ته غوښ دیست د دې خبرونه د سر راپور راخلو. ټاکل سوی د افغانستان د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس بنن د پاکستان د پاوز له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره وګوري. محمد عمر داودزای چې د سه‌شنبه په ورځ اسلام آباد ته رسیدلی، لومړی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره کتلی. د سولې عالی شورا سرچینې وایي قریشی په دې کتنه کې ډاډ ورکړی چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملی هڅو ته دوام ورکړي. په دې اړه نور جزئیات له اجمل اناوري.
اسلام آباد ته د افغانستان د پلاوی سفر څلور رسنه ده. د افغانستان د سولې د شورا د دارالانشا مشر عمر داودزی بنن د دې سفر په دویمه ورځ د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال قمر باجوا د دې هیواد له نورو پوځي چارواکو سره وګوري. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری د سه‌شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل افغان هیئت به د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د یو شمېر سیاسي مشرانو سره هم خبرې اترې وکړي. ښاغلی طاهری وایي انشاءالله چې د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره به غونډه ولري او د پاکستان له یو شمېر مطرحو مذهبي او سیاسي مشرانو سره چې د دې هیواد په کورني او بهرني سیاست کې مهم رول لري هم لیدنې ترتیب شوي. د سولې د عالي شورا وینده هم وویل چې د سه شنبه په ورځ د سولې د شورا د دارالانشا مشر عمر داودزی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره په کتنه کې له نوموړي ډاډ ترلاسه کړی چې د پخوا په مقایسه به د پاکستان اوسنی حکومت د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو او سولې په بهیر کې عملي ګامونه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې د شاه محمود قریشی له قوله ویلي په افغانستان کې ثبات ته د رسیدو یوازینی لار سوله ده. افغانستان تر دې مخکې تل د پاکستاني چارواکو له دا ډول ژمنو سره په بې باورۍ چلند کړی، خو آیا اوس رښتیا هم دا بې باوري کمه شوې؟ په اوسني وضعیت کې به د پاکستان د همکارۍ هدف څه وي؟ د سولې د عالي شورا بیان سید احسان طاهری جواب وایي. ښاغلی طاهری وایي یوه مهمه همکاري چې د پاکستان اسلامي جمهوریت د افغانستان د سولې له پروسې سره کولی شي دا ده چې د وسلوالو افغان طالبانو مشرتابه له افغان حکومت سره تر بل هر څه مخکې مخامخ خبرو ته وهڅوي. د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره د وسلوالو طالبانو د چمتو کولو لپاره د امریکا په شمول بیلابیل لوري له څو میاشتو راهیسې هڅې کوي، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې. د طالبانو سرچینو د سه شنبه په ورځ ځینو رسنیو ته وویل په قطر کې له امریکا سره هغه خبرې چې د دوی په وینا ټاکل شوې وه نن ترسره شي د اجنډا پر سر د اختلاف له کبله لغوه کړي. د رویټرز خبري اژانس د طالبانو د یوې سرچینې په حواله وایي امریکایي لوري پر دوو مسلو ټینګار کوه. لومړی دا چې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د قطر په مذاکراتو کې دي افغان حکومت هم برخه ولري، او دویم دا چې په 2019 کال کې د احتمالي اوربند اعلان شي چې په وینا یې دا دواړه شرایط د طالبانو لخوا نه دي منل شوي. خو په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پر خپل ټویټر دا رد کړی چې ګوندې نن د امریکا امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات ترسره کیدل. نوموړي ویلي طالبانو ته پکار ده هماغه عمر چې له رسنیو سره خبرې کوي خپل افغان هیوادوالو سره هم خبرې وکړي. له دې سره په یو وخت د ایران په نوم یوې څیړونکي موسسې د افغانستان د سولې یو طرحه وړاندې کړې. د دې طرحې پر بنسټ امریکا او ناټو به اتلس میاشتو کې مرحله په مرحله خپل سرتیري له افغانستان نه وباسي. د دې طرحې ځینې برخې چې رسنیو ته په لاس ورغلي همدارنګه وړاندیز کوي چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان له حکومت سره غیر نظامي مرستو ته دوام ورکړي او د مرسته کوونکو هیوادونو مرستې هم ورته راجلب کړي. خو په کابل کې د امریکا سفارت د سې شنبې په ورځ په خپل ټویټر وویل دران موسسه د امریکا د پالیسۍ استازیتوب نه کوي او متحده ایالات په دې اړه په وضاحت وایي چې د افغانستان د کړکیچ د هواري لپاره د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرې مهمه اړتیا ده. د امریکا سفارت پر خپل ټویټر لیکلي چې د افغانستان د راتلونکي حکومت او داخلي مسلو په اړه پوښتنې په افغانانو پورې اړوندي او دوی به یې په اړه پریکړه کوي.
اوس هم حمید مومن د کابل چپ رسپونه ته کتنه کوي.
د کابل رسپونه نن هم تر ډیره د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د قطر د پلان شوو خبرو په اړه پر روسي او پرمختګونو بحثونه کړي دي. مسیر رسپونه لیکلی دی چې ټاکل شوی و چې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ څلورمه ناسته نن په قطر کې جوړه شي. خو رسنیو د ځینو طالب چارواکو په حواله لیکلی دی چې دا غونډه د اجنډا پر سر د اختلافاتو له کبله ځنډول شوې ده. رسپانه وړاندې په خپل تبصره کې د امریکایي چارواکو طالبانو ترمنځ د اختلاف پټې کې بحث کړي او لیکلی دی چې امریکا وایي له طالبانو سره د دې لپاره خبرې کوي چې هغوی له افغان حکومت سره خبرو ته تیار کړي، خو طالبان لا هم د دې غوښتنې منلو ته تیار نه دي. رسپانه لیکي چې طالبان ټینګار کوي چې امریکا دې له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ویستلو په څرنګوالي بحث وکړي او یو مهالویش دې وټاکي، خو امریکا بیا وایي چې په دې اړه خبرې له جوړجاړي وروسته ممکن دي. دنیا ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې دا لومړی ځل نه دی چې طالبان غونډې تحریموي او خپل فرمایشات وړاندې کوي، بلکې تر دې مخکې هم په کراتو دا ډول سیاست لوبولی دی چې تیره اونۍ د جدې او اوس د قطر د غونډې تحریمولې ښې بېلګې دي. ورځپاڼې لیکلی دی د مسلې ته په کتو داسې ښکاري چې طالبان له یو غښتلي دریځه وړاندې شوي دي او افغان حکومت چې په کراتو له طالبانو غښتلی دی نه دی توانېدلی چې آن خپل ځایګې هم ثابت کړي. رسپانډ وړاندې لیکلی دی چې د دې حالت لپاره خپل حکومت مسؤل دی او دا ځکه چې د سولې په خبرو کې له یو کمزوري دریځ ښکیل شوی دی او هیڅکله یې هم د یو باوقاره او باعزته حکومت په توګه عمل ونه کړ. ویسا رسپانډ بیا د افغان سولې په اړه د ایران څیړنیز مرکز پر طرحې بحث کړی او د دې طرحې ځینې مواد خپره کړي دي. رسپانډ لیکلی دی چې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د څو ځلو خبرو وروسته چې پکې د افغان حکومت استازو برخه نه درلودله، یو امریکایي څیړنیز مرکز له طالبانو سره د ممکنه موافقې یوه طرحه وړاندې کړې ده. رسپانډ لیکي چې په دغه 50 مخیزه طرحه کې چې له افغان حکومت څخه مشوره پکې نه ده اخیستل شوې خو اوس ورسره شریکه کړې شوې ده، په افغانستان کې له اوربند وروسته د 13 میاشتو لپاره د یو انتقالي حکومت جوړول شامل دي چې د اوږدېدو امکان هم پکې په پام کې نیول شوی دی او په دې موده کې به پر اساسي قانون د بیا کتنې او د حکومتولۍ د ډول د بدلولو زمینه برابره شي. رسپانډ لیکي چې په دغه طرحه کې ویل شوی دی چې د انتقالي حکومت په موده کې به له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د تدریجي وتلو پریکړه هم وشي. خو هیواد دولتي رسپانډ بیا د اجرایي ریاست په حواله په یو مطلب کې لیکلی دی، که څه هم د سولې لپاره روانې هڅې له لوړو ژورو سره مخ دي خو سولې ته هیلې زیاتې کړي دي. رسپانډ لیکي چې اجرایي ریاست دا هم واضح کړی ده چې د سولې په پروسه کې د هر ډول پریکړې حق یوازې افغانان لري او بل هیواد د افغانستان ځای نشي نیولی. رسپانډ په خپله صدیکره کې اسلام آباد ته د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس پر سفر بحث کړی او لیکلی دی چې د سفر اساسي هدف د سولې لپاره د روانو هڅو همغږي کول دي.
په غزنی کې د یوې کورنۍ درې ماشومان مړه شوي. د حبیب الرحمن تاثیر راپور د یوې بورې مور په غږ پیلېږي.
دا د هغې بورې مور ژړا فریاد دی چې په یوې خالي پلاستیکي کڅوړې پسې درې مشران زامن اوبو ډوب کړل. دا وایي په کور کې د سون لپاره څه نه درلودل، زامنو به یې خاشې ټولولې تر څو توده خونه ولري، خو دا و چې د مرګي بلا پر ګډه سوه. دا وایي دا هر څه غریبي ورپېښ کړل، له اوره راتښتېدلې وه اوبو یوړه.
پلاستیکان خلو نور كل اللي كانوا غول راو يبوتها وبيتسو هتما وغيت نجليمي وبسوالف طول السوار اللي غجيت وريلا نتكور وتغول أغا دلت عسكر ويولق أتما تدعي نبي سموت.